السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د پنځشنبه په ورځ وویل چې افغانستان او سوریه ته د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرندند زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې جرمونه کوي هغوی په جرمني کې پاتې نشي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې لا پسې سختې کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلوده په یوې چارتر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی دوهم ځل دی چې جرمني یو شمیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. د نسیم راډیو کارکونکي ونیول شول او دغه رسنۍ بیا وتړل شوه. د افغان خبریالانو مرکز رپورټ ورکوي چې د ولایتي استخباراتو لخوا په دایکندي کې د سیمه ییز راډیو نسیم د مدیر او دو خبریالانو په نیولو او د هغې د تجهیزاتو ضبطولو سره د راډیو نسیم او په بامیان کې د هغې د سیمه ییز استودیو فعالیتونه وځنډول شول. د افغان خبریالانو مرکز د واکمنې استخباراتي ادارې د عمل په ولایت کې د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو لپاره یوه څرګنده هڅه ګڼي او غندي. د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې په خبریالانو او رسنیو فشار زیات شوی او ډیری خصوصا ښځینه خبریالانې اړ شوي چې خپل کار پرېږدي او له هېواده ووځي. د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ولسي وګړي وژل شوي او د یو پولیس په شمول دوه ویشت تنه ژوبل شوي دي. د واڼه تاڼېدار عالمگیر مسید د آزاد اروپا راډیو څانګې مشال ته وویل چې چاودنه د پنځشنبه په ورځ هغه مهال شوې چې د پولیسو موټر په بازار کې د ټیکسیانو له تمځای څخه تیرېده. د واڼه د مرکزی روغتون یو چارواکی چې د نوم د نه خپرولو غوښتنه وکړه مشال رېډیو ته وویل چې په ژوبلو کې د شپږو کسانو وضعیت نازک دی. د سیمې یو اوسیدونکی عامر خان مشال رېډیو ته وویل چاودنه دومره زورهوره وه چې د نږدې ګاډو او موټرو ښیښې ماتې کړې. د ده په خبره د پیښې پر مهال د واڼه بازار په ټیکسي اډه کې ګڼه ګوڼه زیاته وه. د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی او ذمهواري یې هم لا چا نه ده منلې، خو عالمگیر مسید زیاتوي چې پولیس او امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورغلي او پلټنې کوي. د کوز او بر جنوبي وزیرستان په ګډون د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې ناامني زیاته شوې او وسلوالې ډلې وخت په وخت پر پولیسو، امنیتي سرتیرو، حکومتي کارکوونکو، سیاستوالو، دینی عالمانو، ولسي مشرانو او فعالانو بریدونه کوي. او د کرملن یو لوړپوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته له هغه چې د روسیې مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د اوکراین د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د پنځشنبه په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا دمخه د اصولو له مخې د غونډې د ځای په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د روسیې دولتي خبري آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي دي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې ده. که چیرې دواړه سره وویني نو دا به د 2021 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د امریکا لخوا افغانستان په وارداتو باندې 15% تعرفه سر له ننه نافذیږي.
بعضی مواد لکه قادی دی او لاسی صنایع او بعضی شیان چې عتیقه شیان دي دا امریکا ته صادرېږي. پخوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه، نه وه، اوس چې په دې رسوله زه فکر کوم چې یو څه به تجارت دغه کې کمزوری.
د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو لپاره د مهلت د غځولو هرکلی کوي، خو دغه کډوال بیا هم اندېښمن دي.
په ډارو ترس باندې زندگی تیرو باندې وته نسو، مارکیټ کې نسو ګرځېدلی، کاروبار نسو کولی، او اوس داسې حالات دي. الله دې رحم وکړي، بوس هغه خپلې پیسې پاکستانی افغانانو ته اوس نه ورکوي، چا زم کاروبار کړی.
د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي غونډې په هکله هم یو مطلب لرو. په افغانستان کې د میوو موسم دی، خو بزګرانو ته د بازار موندنې لپاره څه باید وکړای شي؟
ډېر عوامل دي. یو سړی خونی یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لاره د حل، یو ډېره مهمه لاره د حل ده.
په دې هکله مفصله مرکه لرو، نور مطالب هم شته، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د امریکا لخوا افغانستان نه پر وارداتو د 15% تعرفې لوړوالې سره نن عملی کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولای شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صادراتي توکو یې د تعرفو لږ لوړوالی هم کولای شي ژورې او جدي پایلې ولري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د روان کال د جولای په 1 یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د لسګونو هیوادونو په شمول له افغانستان پر وارداتو هم نوې تعرفه وضع شوې ده. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وارداتو د تعرفو د لوړوالي په اړه د امریکا د ولسمشر فرمان لنن د زمري د میاشتې له 12 څخه رسمن عملي کیږي. ډونالد ترامپ دغه جای فرمان کې له افغانستان څخه پر وارداتو تعرفه چې په اپریل میاشت کې 10% ټاکل شوې وه، 15% ته لوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دقیق اقدام په اړه اندېښنه څرګندوي، وایي که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډېره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولی شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بعضې مواد لکه قادي دي او لاسي صنایع او بعضې شیان چې عتیقه شیان دي دا امریکا ته صادرېږي. پخوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه، نه وه، اوس چې په دې رسوله زه فکر کوم چې یو څه به تجارت دغه کې کمزوری کړي.
یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صادراتي توکو د تعرفو لږ لوړوالی هم کولی شي ژورې او جدي پایلې ولري. اقتصاد پوه محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په صادراتي مالیاتو ډیر لږ زیاتوالی هم د هیواد په اقتصاد او د خلکو پر ژوند لوی تاثیر لري، ځکه زمونږ اقتصاد نظر نورو هیوادونو ته ډیر کوچنی او ډیر ضعیف ده، او زمونږ د خلکو ژوند هم فقط یو بخورونه میر ژوند ده. اندکتر این فشار په دې باندې ډیر ژور تاثیر لري.
ښاغلی دودیال وایي د امریکا د ولسمشر دا اقدام مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې د هغه د سخت دریځو سوداګریزو سیاستونو برخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د ډونالد ترامپ د وروستۍ پریکړې د نړۍ د یو شمېر نورو هغو هیوادونو غبرګونونه هم پارولي چې ورنه پر وارداتو تعرفه لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال د صادراتو د کمښت، سوداګریزو محدودیتونو، ناامنۍ او د اقتصادي زیربناو د نشتون په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري هم د روان کال د اپریل په 24 د هند تر واک لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر یوه مرګونی برید او له دې امله د هند او پاکستان ترمنځ له تاوتریخوالي وروسته اغېزمنه شوه. د سوداګرو پر مخ د واګه بندر په تړل کېدو سره افغان سوداګر درانه تاوانونه پرې کړل. دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې هم تر له بې ثباتۍ او ستونزو سره مل وې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم 10% راکم شوی، چې د اقتصاد پوهانو په باور دا کمک د سیمه ییزو او نړیوالو تحولاتو پر وړاندې د افغانستان د اقتصاد د سخت زیانمن کېدو ښکارندویي کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی. خو یو این ایچ سی آر پرون په یو اعلامیه کې د پاکستان حکومت غوښتي داسې تدابیر دی ونیسي څو هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري له جبري ستنېدو مستثنا وګرځول شي. ایسوسییټډ پریس خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د ایستلو موده د اګست تر یو دېرشمې پورې یعنی 25 ورځو لپاره غځول شوې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر قرض لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی. خو له اسلام آباد یې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبري ایستل یې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له څلورمې تر یو دېرشمې پورې 25 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل:
اندېښنې خو ښې زیاتې دي، مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي او افغانستان ته خو په تمه نه یو، مونږ په دې ښه پېږو چې هېوادته دې مونږ ژوند ډېر سخت نه ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل:
په ډارو ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نه سو مارکیټ کې نه سو ګرځېدل، کاروبار نه سو کوله، او اوس داسې حالات دي چې الله دې رحم وکړي بوز هغه خپل پیسې پاکستانی افغانانو ته اوس نه ورکوي. چا زرم کاروبار کړی څه ورسو نهسته، د ټرمو ورته وګو نهسته، او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي بوس. نو دغه کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.4 میلیون افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو، خو د جون له دېرشمې وروسته یې د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یو این ایچ سی آر په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو پراخې ستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې، لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستې او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړې دي، او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یو این ایچ سی آر زیاتوي سږ کال 2.1 میلیون زیات افغانان، له دې شمېر 302,500 له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي څلور ورځنی اور دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولې دي. دوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کڅ هم په ډولۍ خړ سیمه کې لګېدلې اور اوس تر یو بریده مهار شوی، خو په خبره یې د دې ولسوالۍ ګڼو نورو سیمو ته هم غځېدلې وو چې زیاته اندازه ځنګلونه یې سوځولې دي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې د اور 12 هکتاره ځنګلونه سوځولي دي. د اور دلیل لا تر اوسه نه دی مشخص سوی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لګیدلی اور ډیره برخه ځنګلونه نسوځولې دي. د دغه ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا اور له تیرو څلور ورځو راهیسې په ډولۍ خوړ سیمه کې بل و. خو د دوی په خبره د وچناو لوی ډیرې او مارانو ډب کلیو ته هم رسیدلی دی. دوی وایي که څه هم د اور شدت کنټرول سوی خو په خبره یې لا هم په بشپړ ډول مهار سوی نه دی. د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او قومي مشر عبدالرحیم سالارزي د پنجشنبه په ورځ د زمري په شپاړسمه ازادي راډیو
موجودی ضرورت کی سرمایہ
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالستار ایوبی بیا په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ ولسوالۍ مربوط د ډولۍ درې د لوی ډیرې او د باړۍ ترمنځ او همچنان د ماران وډب ترمنځ ځنګل اور اخیستی و. لوی پیمانه ځنګل سوی دی. قومونه دا په اتفاقي شکل باندې ورغلي وو او اور په مهارولو کې کوشش کړی دی.
که څه هم په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي مسؤلینو د راپور تر خپرېدو د دې اورلګیدنې اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د نړۍ ولسوالۍ ولسوال امین الله شهاب ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي دی اور چې دلیل یې مشخص نه دی 12 هکتاره ځنګلونه سوځولي او له منځه وړي دي. د یادونې ده چې نږدې درې میاشتې مخکې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې هم ځنګلونه اور اخیستی و چې یوه برخه دا ځنګلونه یې سوځولي وو. تر دې وړاندې په تیرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګیدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بیرته قابو سوي دي چې ډیره برخه دا ځنګلونه یې زیانمن کړي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کرملن یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته له هغه چې د روسیې مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د یوکراین د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار یوری اوشاکوف د پنجشنبې په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا د مخه د اصولو له مخې د غونډې د ځای په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د روسیې دولتي خبري آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې. که چیرې پوتین او ترامپ سره وګوري نو دا به د 2020 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. په جنیوا کې تر دغې غونډې تقریبا یو کال وروسته د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې هغه وخت خرابې شوې کله چې روسیې د 2020 کال په فبروري کې په اوکراین خپل بشپړ برید پیل کړ. ولسمشر ترامپ د اوشاکوف له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او پوتین ترمنځ غونډې ډیر پرمختګ کړی او زیاته کړه چې هغه ممکن ډیر ژر له پوتین سره وویني. ترامپ وروسته له دې چې ویان دی یې تایید کړه چې هغه د پوتین سره په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرو لپاره آماده دی وویل ښه چانس شته چې ډېر ژر به یوه غونډه وشي. کله چې وپوښتل شو چې آیا پوتین د غونډې په بدل کې کوم وړاندیز کړی ترامپ هیڅ توضیحات ورنه کړل. یوازې دا یې وویل چې موږ نن ډېرې ګټورې خبرې اترې درلودې. سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د ترامپ له دغو څرګندونو مخکې د هغه ویاند کارولین لویت په یو بیان کې وویل چې روسانو د ولسمشر ترامپ سره د لیدنې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه او ولسمشر ترامپ د ولسمشر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی دواړو سره د لیدنې لپاره چمتو دی. د اروپایي اتحادیې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې د ترامپ او پوتین غونډه د جوړېدو په حال کې ده. پښتنه دا ده چې آیا زلنسکی به په دې خبرو اترو کې برخه واخلي او کنه. نیویارک ټایمز او سی این این د با خبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی دی چې ټرمپ پلان لري چې راتلونکې اونۍ له پوتین سره کینی او بیا غواړي له پوتین او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره درې اړخیزه غونډه وکړي. که څه هم د غونډې د ځای په اکله معلومات نشته، خو پوتین د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د متحدو عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل او ځینو رسنیو د سرچینو په حواله ویلي چې امکان لري د پوتین او ترامپ غونډه په اماراتو کې وشي. ترامپ د پنجشنبه په ورځ وویل چې پوتین دې ته اړتیا نه لري چې له ده سره د لیدنې لپاره باید موافقه وکړي چې د زلنسکي سره به ګوري. د نړیوال بحران ګروپ په تحقیقاتي مرکز کې د اوکراین شنونکي لوسیان کیم د آزادی اروپا راډیو آزادی راډیو ته وویل چې پوتین د زلنسکي سره د لیدنې لپاره زړه نازړه دی، مګر نه غواړي چې ترامپ سره د لیدنې فرصت له لاسه ورکړي. کیم وویل موږ باید پوه شو چې د شخړې د حل لپاره د پوتین نظر د ترامپ یا زلنسکي څخه ډیر توپیر لري. پوتین هڅه کوي چې د روسیې او متحدو ایالاتو ترمنځ د خرابو اړیکو د رغولو لپاره د خپلې څرګندې هیلې او د اوکراین د لاندې کولو لپاره د خپلو دوامدارو زیانونو ترمنځ یوه موازنه وساتي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین باندې په بشپړ یرغل سره د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پیل کړه.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوه پخې شوې دي، بازارونه ساړه دي، حل لار څه ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي؟ ځینې خلک وایي چې یو لار دا ده چې سړې خونې زیاتې شي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې برېښنا کمه ده، همدا سړې خونې حل لار کېدای شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کرنې له متخصص هدایت الله عمر خیل څخه کړې ده.
پوست میغو تولید په افغانستان کې ډیر سوای ده، نو دې ته په کار ده چې سمه تګلاره ورته جوړه سي. اصلا داسې ده چې موږ دوه بخش د هغه لرو، د میوو په ارتباط یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسي. ډېر عوامل دي، یو سړی خونی یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لاره د حل، یو ډېره مهمه لاره د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوس سره کم سړی خونی ورته په کار دی. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې ده په افغانستان کې دغه سده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خو اصلا نه په پیږي، اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دی. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي. نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني مهرباني.
سړی خونې په ټوله کې په درې بخشو تقسیمېږي، یا حتی په څلور تقسیمو. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته یو کوټې جوړېږي، چې هغه هم یو نوی د سړو خونو ویلی سو، یا په دې وروسته کې وزارت زراعت مخکې یا څو کاله مخکې جوړې کړي دي چې هغه عادي، چې هیڅ کوم انرژي پکې استفاده شوې نه ده. دویمې هغه سړی خونې دي چې صرف یو سړه هوا تولیدي، یو مشینري پکې کارول شوې ده. او دریم نوی هغه دي چې هغه کنټرول په سلا ای سی دی، یا ایر کنډیشن موږ ورته وایي، چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنا چې هغه ثابته درجه باندې ساتي. او څلورمه نوای چې ده هغه څه ډیره مهمه ده، افغانستان د اکثره میوو لپاره، خصوصا هغه میوې چې د ډیر وخت لپاره ساتو، هغه ته موږ کنټرول اتموسفیر، یا په اصطلاح هغه سړی خونی وایي چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ موږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافي خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سړی خونې بنګته په کار دی. ګرچې په روسیې کې چې دا وزارت کوم شی جوړ کړی دی، ما په ان خو هغه اصلا د کار نه دی. مونږ هغه ته نشو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده، منتها په عادي شکل باندې جوړه شوې ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس که ګورو چې افغانستان ته له ټولو دنیا نه اوس میوې را روانې دي، او خصوصا د همسایه مملکتونه چې هغه په ډېرې ښه طریقه هغوی ساتلی دي، هغه ټول شیان مد نظر نیولي دي. نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح د هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړې خونې په افغانستان کې جوړې سي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار پکار ده.
که سړې خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینې کې ساتي د نورو میوو لپاره د خوندیتوب دغسې ساده لارې شته؟
میوې په دوه ټیپو ویشل کېږي په زراعت کې. یو هغه میوې دي چې وروسته له شکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پاخې سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلې، یا چې په افغانستان کې کرچستان نه، یا فرض مثال ناک په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دی په افغانستان کې، دا یو بخش میوه ده. او یو هغه میوه دي چې هغه وروسته له شکولو نه یا وروسته له راټولولو نه امکانات دي نه لري چې هغه پاخې سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف په ټوله کې دا نه چې لدی دا باید مونږ پوه ولې په دې بعضی لارې شته. انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده او اغلبا چې ډېره کامیابه اوس نه ده، تر خو چې زه معلومات لرم هغه سابقه می تو ده، اما مونږ وچوای سو چې هغه خو ټول ته معلومه ده چې کیدای سي په مونږ وچو، یا فرض مثال بعضې میوې. اما که رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړې خون نه استفاده کېږي ډېر کامیابه نه دي متاسفانه، او هغه مونږ نو څه کولای زه خپل می اسان د هغه نه غواړم چې خلکو ته دا وایم چې تاسو له دغه میتود استفاده وکړئ. ښه، په هر صورت کې د یو دوه هفته درې هفته څلور هفته هغه یو شکل ده، اما په ټوله کې په هر صورت باید هر چې خوشبختانه اوس خلک دې ته اړسوي دي او همچنان دې ته راغلي دي چې اوس سړی خونه ځتی باید جوړ شي، ځتی مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په سابقه می تو دوبانه کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نس کولای چې ځتی مارکیټ ته شي ارزه کو کې ارزه کوم قیمت ډیر ارزانه وي او هغه دې مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار دا ده چې اوس غواړو چې میوې وساتو نو 100% باید په سړو خونو باندې کار.
عمر خیل صاحب، که څه هم تاسو ټینګار کوئ چې سړې خونې حل لاره ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سوي نه دي، لکه د کنګنیش ته څه اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلک یې په کوټو کې راځوړندوي تر وی مودې ساتي، مخکې تر دې چې دا برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برېښنا ورسي، آیا داسې نورې لارې موقتی لارې هم شته او مؤثر کېدای شي؟
بلکل اغلار خسته، خو هدف ما پټوله کې دار چې هدف مې پټوله کې دار چې دا ذهنیت باید مونږ خلکو ته دسی ورکو چې غواړو چې رقابت وکړو، غواړو چې او ښه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اعتکاف وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید ستا بعضې انواع په افغانستان کې ستا چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نوع خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا اوسنی نه و خټکی چې مونږ راو مثال وایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زحت ډیر سوی دي، نو یوازینی طریقه دا ده چې یا وچ سي او یا په خمی تود سره په سړو خوري کې وساتل سي. که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګلاس دي، دا څوک موده مخکې د ګلاسو فصل خلاص ده، اما تر اوسه هم لا هم خلکو په سړو خوري کې ساتلي چې او ډیر ښه. یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا ده چې سړه خونه اوس ډېر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې مونږ اوس باید ورته په اصطلاح هغه سو ولې په دې چې زه نمونې د مثال لرم، لکه مثال کیدای سي چې دا مصارف ولري ټیکټ شک نسته، اما تاثیرات یې زښت ډېر دي. لکه بعضې کسان اوس وړې سړې خونې جوړې کړې دي چې له د لمر له وړانګو نه استفاده کوي، د لمر له انرژي نه استفاده کوي، دا ډېر عام سوي دي او الحمدلله په عامېدو دي چې دا ډېر مهمه ده. سږکال زه شاید دې مې چې سیستم دې د په اسلام ګورته ده د سړې زنجیره وایي، یا د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي. مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و، سکالي زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله، چې دا خو پیشرفت ده. نو زه کوشش دا کومه چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړ سي، یا څوک چې مسؤلین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسی، او که دا کفر مثال مونږ پارتي سوپر مخکيني میتود یا د کنګيني یا کومبل، زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مرستیال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر، په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دوایمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده و، پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول، خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه را پدې خو، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې د سویل شوی دی چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي. او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونه دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په 13مه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوري کې لحاظه، ولی دا په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوت بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، د څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی او قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یوه نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. د مونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوی دي په نورو هیوادونو کې، به داسې حرکات کړی دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې احتیاط کار واخلي، دسی خلاف د قانون او د اخلاق خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دې معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي
دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده د یو هیواد پاکله بیا هغه ته ورتلل؟
ګورې دا مسله ډېره مهمه ده. مونږ ډېر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجهې نه د احساساتي تصامیمو له وجهې نه او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له هغه اوله نه کوي ډېر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیې او په دې لارو باندې چې بیودات بیخي ډېر دي غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي دو ته خو ډېره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي ځکه چې تر ډېره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شمه نو د ما ژوند به جوړ وي یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډېر اوچت اوچت مصارف کوي ډېر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډېر آرامه یو داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډېر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري مطالعه ولري د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډېر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي په حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي ولار ډېر بیودات لا هم زیاتیږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چېرته اقتصادي ستونزې لري بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چېرته ورځي هم معمولا دوی بیا که کوم هغه هېواد ته ورځي بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې منع وي دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې له قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کېږي. دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذه کېږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کېږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کېږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هېواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل مخاوني ولشي
او کچره دا وضعیت هم د دوام وکړه که څنګه تاسو په خبره کې روخانه ټول سي دا ډیر لوی سرکوکی را منځ ته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیدا دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیږي نه یا ځان نه پوي دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم بس دوام وکړي.
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. بخښنه سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتله او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې را ولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خاط شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا کوزی هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وزي د غلطه ده غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري قانوني لارې ځانته پریښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي د دوی په کورنیو پورې مربوط ده که خدای وکړه کوم غمیزه رامنځته کېږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې موږ یې پلازها او په سلها او مثالونه لرو د داسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مصباح صاحب، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي، په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. که راسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې د سفر وکړي هر څه سنجوي هلته قانون مراد کوي په قانوني لارو ځي، د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپله ډېرې زیاتې ګټې لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کېږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې په ژوند کې د خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي ذهنیت تغییر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کوم ځمکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ، په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. او نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېر رولانډه شوې ده او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډېر زیات سفر کوي د نورې دنیا د سفر کوي او دغه د سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله مصباح صاحب، سره له دې چې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل، خپل هم لږو کسانو څخه یاستئ چې ډېر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تېره شوې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پیلوي، ځینې کسان داسې د سوي دوی ته ډپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي، څه کول پکار دي، څه رقم دوستان وټاکل سي، څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي، څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډېر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډېر لوړېږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي نو هغه د خپله ډپریشن لاندې راځي. دا یو طرف د قضیې ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده هر صبح چه وسی زکه افغانستان که تیگه، خاوره، هوا، سرک، موتر، خلق و دانه هر چه خپل دی، هر چه تید خپل احساس کهی دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارې دل دا په خپل یو د ډپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی آسانه تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټه شي. د دې تر څنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانان نو او افغانیم فرهنګ لری کیزان چې دا ډیر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وي. نو افغانان سره راټولېدل ناست ولاړه اړیکه دا ډیر مهمه ده. د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډیر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشي یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبند کی نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. نو دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده. اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو دلته د قانون دلته دومره نافذه ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې دا په خپله د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهمه دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانیږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د تورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مس باسب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نن مننه ګوروده.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. موږ سره میلمه و د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستیال عبدالسبحان مصباح.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نن په یو کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړی د بشري حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي. په پایل کې ښه راغلاست ورته وایو.
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا کورنۍ جوړښت چې ده خپله یو نظام ده کنه، چې ژوند تم چې وګوري نه ژبه لري، نه خبره کولی شي، نه عقل لري، ولې یو اصول لري. د ملکي حقوق معلوم دي، د عسکري معلوم دي، د نورې معلوم دي. په کورنۍ کې همداسې ده، وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي ښځې حقوق معلوم دي، د نارینه معلوم دي. خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکړي او په کوم اصولو باندې ورته ورکړي. یو مدون حقوق دي چې په یو ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فرعي قوانینو پورې حقوق پکې تعریف کیږي. بل شهري نظام ده چې د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوي دي. مشکل په دې کې ده چې دلته ده ټولنه مرسالاره ټولنه ده، نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي او نه په شرعي اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
تاسو علاج څه ګڼئ؟ ولې د موږ او تاسو ټولنه اصلاح نه ده؟ موږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي. د خلکو حقوق هم پیژني، خپل هم په کورنۍ کې حقوق. مګر کله چې کور ته سر دننه کړي، همدغه چې دغه ډېر درس ویلی، ډېر په حقوق باندې پوهیږي، په خپل کور کې حقوق د میرمنو د پښو لاندې کوي. دغو مسایلو علت تاسو څه ګڼئ؟ تاسو یې ویلی دا مرد سالار
ټول نه. وخت چې د کورنۍ مشر وای، کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر ونه پوهیږي چې ټول شی باندې پوهیږي، ولی هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي. بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، دغه ماشومان به همدغسې روغ دي، ټولنې ته وړه نه کیږي، هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نه رامنځته کیږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنۍ کې حقوق په نظر کې نه نیول کیږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نسی جوړېدلی. دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کیږي، نه ورکول کیږي چې هغه د حقوق قانوني او شرعي حق دی. د دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې
دا ناسالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شاري بحث وکړو کنه. مخکې مې چې هغه شل کلن نظام کې د ډیموکراسۍ لاف یو چیغې ډېرې وهلې، ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وي کنه؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلې دي، پخلی ورسره کړی ده، جیران دی ورسره چلولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس هزره د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي، ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولی، دا کچالوان او کدو او یا دا ترکاري ګندنه پکې اورولی خوشي کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه دی کړی، نه کوي. په ځین کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما بندي حق لري چې زه دا کار وسکم. ښځه به مریض یې، ناروغه به یې، خو دنه پخلی غواړي، دنه ډوډۍ غواړي، دا یې حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته تشویق ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري، او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاستو، د تربیې مشکل لرو. تربیه هم سالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې معیوبه راځي.
بله، په داسې کورنیو کې میرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنیو د نارینه و لخوا نه ورکول کیږي، دلته میرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کیږي؟
یقینا همدغه ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوه سا زره په ننۍ ارزښت ښځه تقریبا لس میلیونه میراث لري، لس میلیونه، سل لکه افغانۍ. اما دا محتاج دې ته ده چې میړۍ دې ته یو پاکټ پرسمول راوړي، کرای نه وړي. هغه که مریض وي، زوی ته محتاج یې چې زوی دې ته یو ګیلاس اوبه ورکوي که نه ورکوي، یو پاکټ میوه ورته راوړي که نه راوړي. درحال چې که دې ته خپل حقوق ورکړی شي، دا میلیونره ده. لس میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونره شو کنه، اما څوک یې نه ورته ورکوي.
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده؟ څومره مایوسه ده؟ څومره ناامیده ده؟
د میړه د فشار لاندې ده، د زوی د فشار لاندې ده. ولې په ښاري ټولنو کې مثلا تفریق مسایل ډېر کم وي؟ علت دا ده چې مالی اړخ قوي ده، مالی مسؤلیت لري. مالی مسؤلیت کابل میشت ولور نقد نه اخلي، پنځوس لکه شپېته لکه یو کور په ولور کې هلته ورته لیکي په نکاح خط کې، نو دا سړی بیا مجبوري د دې طلاق هم نه ورکوي، په خاطر دې چې که دا ته طلاق ورکړي خو دا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي دي، مهر باید ورته ورکړي. نو وینان که ښه ده او که بده، د هغه سره ګزاره کوي. اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړي ته ګوري په یو کال کې دوه ځله ودونه کې دوه ځل طلاق ورکوي.
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، دغه ځای کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی؟ مثلا پخوا به دوی معاش راوړ، مصرفوه، به یې حد اقل خود کفا وي، مګر اوس هغه څه نشته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه له خوا فشار دی؟
دغه یو شی ده کنه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونو نه غواړي، اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې، په یوې خور بنې، په یوې مور بنې، پلار او ورور یې لورې نه ونیکي کنه، ورور یې هغه خپل حق ورته ورنه کي، د حکومت نه نو د وظیفې څه تمه بیاد ولري کنه؟ حکومتونه خو به بدلېږي، ښه و بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خوني اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي. خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي کنه. دغه ورور چې رحم ونیکي، نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسې معولینا، سوال مې دا دی که ورور مې را سره دغه خدای را کړی حق مې ورور راته نه راکوي، نو بیا د ملا نه څه وغواړم؟ بیا د وزیر او د رئیس او د والي نه څه شی وغواړم؟
اوس خو په کورنیو کې هم دغه وضعیت ده چې میړه، ورور، پلار میرمنو ته د هغوی خپل حق نه ورکوي، او بیرون هم چارواکي هم دا ډول چلند سره کوي. بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې.
مسله ده، زه دې اړخ ته ډېر توجه نه کوم، که نه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري. دغه د یوې خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کیږي که نه، دې ته ښه تربیه ورکړي، ښه خواړه ورکړي، سالمه تربیه کړي. تعلیم پی وکی خپل حقوق ورزده کی کنه چې دا بل ورځ پخله ورزده کی دغه اخلاقی نظام د افغانی ټولنه کې وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دی په پلار چې وفاسي بیا په ورونو باندې دی دوی ورته نه ورکی کنه دا علت شاید چې مخکې ما ویل مریض ټولنه ده او په دې کې نارینه ټولنه ده په هغه اساس بنی هغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکی بیا دغه ورور تلای دا رئیس شوی دا حق ورته نه ورکی همدغه ورور تلای دا وزیر شوی دا حق ورته نه ورکی همدغه ورور والی دا حق ورته نه ورکی کنه همدغه ورور بیا د بل ښځې میړه ده کنه د بل ښځې خاوند ده هغه حقوق خپل ښځې ته نه ورکی ولی نه ورکی چې پلار یې د مور ته نه دی ورکړي دا یې بیا نه ورته ورکی ډېره یوه ساړه دوامداره مبارزه غواړي اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده دا په یو نظام براشي هغه د شل کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړي څه خو لاړه خلاص شو کنه حکومتو به ندا نه کېږي زه اوس دا وسه زره مثلا زه د شپږو لورانو پلار یم دوه درې لورانې مې په کور باندې ناستې دي شپږم او اووم او یولسم صنف کې وي درس نه وایي زه ورسره رواني مشکل لرم نو زه چې ورسره لرم زما لورانې خو یارو مرو لري دا ستونزه ده کنه ولې یو بل څوک ده مثلا بیا نه په زراو په لکاو په میلیونونو باندې دا ورته هېڅ معلومه نه ده چې ما لور لوستې ده که نه لوستې ده
کله دې راته وایي د تاسې په خپل کورني نظام کې څومره دا مسایل په پام کې نیول کېږي چې هغه حق ده حق د الله نوم دی څومره دا په نظر کې نیول کېږي او ښځو ته ورکول کېږي
یوه خور لرم برخه مې ورته ورکړي ده که لورانې مې زامن ته مې وصیت هم دغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده لیسانسه ده پښتو ادبیاتو نه فارغه ده نور یې چانس رانه وړ کني درس به ویلی و بالاخره خپل ژوند ته به حداقل هغه خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسماني دا چې څوک خپل اولاد بنې دا لورینه نه لري هغه نو جاهلت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندۍ
دغه نارینه چې د میرمنو په حق باندې سترګې پټوي ولو که هغه یې لورې ده که یې خور ده که یې اما ده که یې خاله ده که یې هر څه دي مثلا حق لري په کور کې نه ورکوي داسې راته وایي آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي دا د دوی په ښه لګېدلی سي او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي دا یې نه پوهېږي چې دا په کومه لار راغلې په کومه لار لاړلې
نه چا خوړلی ده دا دنیا چا خوړلې ده د نورو نه پاتې ده موږ ته موږ نه به پاتې وي نورو ته همدغه تسلسل به روان وي هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي حساب به ورکوي په دنیا به یې ورکوي په مریضۍ کې به یې ورکوي په بې عزتۍ کې به یې ورکوي په تکلیفونو کې به یې ورکوي خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي په دې باندې خو به ایمان لري او څوک یې چې نه لري داغه نه بیا ګیلام نشته ده مونږ خو الحمدلله مسلمانانه چې په دې باندې باور لرو چې زما خور حق لري زما مور حق لري زما لور حق لري او که په دنیا مې ورنه که په آخرت کې به زه د دې حساب ورکوم
تاسو د یو داسې کس په توګه چې لوستي یاستئ په دې پوهېږئ څومره خواشینې کېږئ څومره خفه کېږئ چې کله خپلې ټولنې ته ګورئ چې ښه ته خو په دغه پوهېږئ چې دغه د میرمنې حق دی مګر نه یې ورکوئ څومره خپله خفه کېږئ خپل وجدان سره
د رواني لحاظه د صحي لحاظه خفه په دې مې چې ستونزه زه په افغانستان کې لرم از ما د لورانو د تعلیم ستونزه ده زه ورسره خپل رنځور یم خپل ورسره مریض یم خپل ورسره احساس د تکلیف کوم
دغه نور دوستان مې هدف و نور دوستان چې ته وینې خو شاته دي چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي بیرون خاصې اوضاع ټولو ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته په دغه کور کې تاسې وینې د خپل دوستان خپل خپلوان تر اوسه چې موږ تاسې خبرې ور باندې کولې دی هم دغه دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي
په سل فیصد مې خفه کوي په دې موضوع زه چا سره سیاست نه کوم کنه د یو انسان په توګه باندې د یو مسلمان په توګه باندې د یو ښځې د خاوند او د یوې ښځې د زوی د بلې ښځې د ورور په توګه باندې د بلې جلۍ د پلار په توګه باندې همغور مشه چې دا ټولنه دردمنده ده زه ورسره دردمند یم
درته وایي آیا کوم وخت تاسې کوشش کړی ده چې یو چا ته ورته ووایي یا که څه هم تاسې په دې پوهېږئ چې هغه خبر ده هغه لوستي چې حق څه ده مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي خور ته مور ته لور ته حق نه ورکوي کوم وخت تاسې کوشش کړی چې داسې یو چا سره کښېنئ ورته ووایئ چې دا کار دې تاسې سم نه دی
لفظي جنګ مې کړی جنجال مې کړی د ماماګانو سره مې کړی د خپلو خپلوان سره مې کړی دوستانو سره مې کړی د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده چې حداقل خپله غاړه خلاصه کړي همدغسې سبا مري تاسې هم دا ژوند دا اخره پر نه ده اکثرا په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانې مړ شو هغه دغه حساب پاتې شو ستا په ږیره کې مې سپین لګېدلي تم سبا مرې د حساب د پاکه د خوندو سره د پاکه د خوفریانو سره د پاکه
په دغسې یو وضعیت خو مېرمنو ته به موږ او تاسو یو څه ولرو د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي
نن سبا موږ ښځو ته خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شهري حقوق هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي په مدني ټولنه کې هم نشته دی په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي دا خپل حقوق دی باید لیست کی دا باید فهرست کی دا باید جنبندی کی دی او ته هدف وټا کی دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي
خلکو سره ویره ده دوی وهل کیږي تکول کیږي بند کیږي حتی
زموږ فرق کوم دا کنه هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو
په اخر کې به یو ډاډ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی دوی د حوصله ولري کچېرې په کور کې
دا خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم و تلک الایام نداوی لها بین الناس دا ژوند چې دا وای دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دی پیسې شتمنی هر څه د دین سنان په منځ کې وای بدلیږي را بدلیږي نن به د ستاسو سره یې سبب د ما سره یې دا وجه د سینې پاتې کیږي آسمان بدلیږي اما خبره دا ده چې سل زلیم بدل شي زما او ستا وضعیت نه بدلیږي موږ ستونزه لرو موږ آماده نه اوسو چې دغه لس کاله پنځه کاله وزغمو خو پنځه کاله بعد مثلا داسې یو وضعیت ځان برابر کړو چې هغه کې ریفار رامنځته شوي هغه کې زموږ حقوق تامین شوي موږ سترګې پټې کوو منډه کوو منډه چې کوو سرم په کله په دیوال لګېدلې کله په ونه لګېدلې کله په تیږه لګېدلې آخر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شي لپاره منډه کړې ده څه شی هم لاسته راوړي دي او څه شی هم د لاسه ورکړې دي دا محاسبه نه لرو که نه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
الله مو ساته خوشحاله اوسئ
درنو دوستانو دا و دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه په دې خپرونه کې په یو کورنۍ کې د ښځو په حقونو باندې خبرې وشوې او لمونږ سره میلمه و عبدالقادر افغان تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری